په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. اوري چې د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه بې وسلې سوي ندي او لا هم پوځي فعالیت لري. فریبا ظاهر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د افغانستان جمهور ریاست استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د افغان ولسمشر سفر له لاسترونو ډک بولي. پاکستانی پولیس وایي په لاهور ښار کې لس وسلوال مخالفین له پولیسو سره په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي مسکو ته یې د راتلونکي اونۍ سفر ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د افغان ولسمشر سفر له لاسترونو ډک بولي. د جمهور ریاست مرستیال وینده وخان میناپال وایي چې د ولسمشر غنی په دې سفر کې د اوبو د مدیریت، قانونو، کرنې، لوړ زده کړو او یو شمېر نورو برخو کې څو مهم قراردادونه لاسلیک شوي دي.
استرالیا، سنگاپور او انډونیزیا ته د ولسمشر سفر مهم او لاسترونو ډک و. د دې سفر په ترڅ کې په ځنګړې توګه څو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې ظرفیتونه او فرصتونه تشریح کړي.
شغلی میناپل ویل ولسمشر غنی د دغه سفر پر مهال په افغانستان کې د ظرفیتونو او موجودو فرصتونو په اړه هم د دغو هیوادونو له چارواکو او سوداګرو سره خبرې اترې کړې دي او هغوی په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان عدلیه وزارت وایي هر سیاسي ګوند چې وسلوال ځواکونه ولري لغوه بسي. د دغه وزارت اداري مرستیال سید محمد هاشمی نن ازادي راډیو ته په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل هغه ګوندونه چې نظامي فعالیت لري دوی ته دې په اړه خبر ورکړي.
مطابق احکام قانون احزابی که نیروهای مسلح
دی وی د قانون له احکام سره سم هغه ګوندونه چې وسلوال ځواکونه ولري امنیتي ارګانونه باید په دې اړه مشته خبر راکړي ترڅو د دغه ګوندونو په وړاندې اقدام وکړي. نوموړی ویل تر اوسه له دوی سره په دې اړه کوم شکایت نه دی ثبت شوی. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینو غړو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په هیواد کې یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم بې وسلې سوي نه دي. افغانستان او قزاقستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی نن افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د نښلولو یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د دې لامل کېږي چې افغانستان له دې لارې د روسیې، چین او منځنۍ اسیا سره ونښلول سي. نوموړی وویل چې قزاقستان کولی سي د وړو او غنمو په برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته وکړي. موسم تو سیمه ایزا و نریوال خبرونه. پاکستانی پولیس وای پا لاهور شار که لس وسلوال مخالفین ده پولیس و سره پا وسلوال نشته که وجل سویده. پا دی که ده لاهور ده فبروری میاشی ده بریت یو امده ترا هم وجل سویده. ده پاکستان ده تروریزم پر راندی ده مبارزه داری پا یوی لامی که ویلی چه کلا پولیس افسران نن سهار ده یوه مخکینی حمله په پلاتانه بوختو د لاهور شهر په څنډو کې د وسلواله مخالفینو تر برید لاندې راغله. اعلامیه زیاتوي تر برید وروسته پولیسو مرسته وغوښته او هغه سیمه یې محاصره کړه او د دواړو لورو ترمنځ ډزې پیل شوې. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې په وژل شوو کې یو تن د جماعت الاحرار یو غړی پیژندل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د کارېدو په برخه کې ایران او روسیه هم د سوریه رژیم ترڅنګ مسؤل دي. نیکی هیلی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې خبرې کولې. دی وویل
Now while the Syrian regime is responsible for the chemical weapons attack, it is not the only guilty party.
دا وی اوس د چې د سوریه رژیم د کیمیاوي وسلې په برید کې مسؤل دی دا یوازینی مقصر اړخ نه دی. د ایران حکومت هم د دې کار ډیر مسؤلیت لري. هغوی کلونه کلونه د سوریه د دیکتاتور رژیم پلوی او محافظت کړی. ایران په پرله پسې ډول د سوریه په خونړیو بریدونو کې رول لرلی دی. نیکی هیلی دغه راز د روسیې د حکومت یادونه هم وکړه چې د دې په خبره حتی د ناوړه بشري کړنو په برخه کې د سوریې د رژیم پلوي کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې هیله یې لرله د سوریې په ادلیب ښار کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک په خپرولو کې به پرمختګ وسي. خو دا وایي روسیه یو ځل بیا څرګنده کړه چې دوی به د دې پریکړه لیک په وړاندې له خپل ویتو حق څخه کار واخلي. د اپریل پر 4مه نیټه د سوریې په ادلیب ښار کې د حکومت له لوري ظاهرا کیمیاوي وسلې برید سوی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ اتیا تنه پکې وژل شوي دي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چار وزیر بوریس جانسن وایي مسکو ته د راتلونکو نه سفر ځنډولای دی. ټاکل شوی و نو موړی د اپریل پر لسمه مسکو ته ولاړ سي. خو شغلی جانسن نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې په سوریه کې ورسته یو پیښو حالات ډیر بدل کړی دی. په ویلمې کې د بریتانیا د بهرنیو چار وزیر لقبل ویل سوی چې وایي اوس یې لومړیتوب دا دی چې له امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره د جی او هیوادونو په غونډه کې خپل اړیکو ته دوام ورکړي. سو دی و اوربن او سیاسي بهیر د پیوړی کېدو په برخه کې نړیوال یووالی رامنځته کړي. جانسن ویلي د سوریه له رژیم څخه د سوریه پرلپسې ملاتړ غندي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې پر سوریه د امریکا د راکټي برید په برخه کې د روسیې له قهرجن غبرګون څخه ناهیلي سوی دی، خو حیران نه دی. مسکو د سوریه پر یوې هوایي پوځي اډې د امریکا لخوا راکټي برید خندلی او هغه یې یرغلګر اقدام او له نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلل. مسکو وایي دوی به په سوریه کې د امریکا له پوځ سره تماسونه وځنډوي او له سوریه سره به مرسته وکړي چې د راتلونکو بریدونو په وړاندې خپل هوایي دفاعي سیستمونه ډیر کړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسن ځینې غړي وایي چې په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه لا هم پوځي فعالیت لري.
کوم غیر مسؤول کسان چې دي هغه ازګونه باید جوازونه چې بېرته واخیستل شي او واقعا ازګونه منځته راشي چې هغه ملي وي.
د بدخشان امنیتی چارواکی وای امکان لري چې د حواله تودې دوسره د داعش دلې هغه غړي چې ماته خوړلې د پاکستان له طریقه د ولایت تورتي. ځینې تحلیل کوونکي وای افغان حکومت که څه هم ځینې ستونزې لري خو د بهرني سیاست په ډګر کې بریالي ده.
د نړیوال کچه کې برابر یلای ده چې د خارجي سیاست یو همغږي د اقتصادي ملاتړ او هیوادونو ترمنځ لاسته راغلی دی.
افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګریز فورم یا چوکاټ جوړوي.
مارا وصل می کنه به روسیا و مارا وصل می کنن به چین کی پر اهمیت بسیار زیات داره.
د کندهار چارواکي وای د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې
د داعش ډلې د جل بوجرس مسل نیول شوی دی چې اوس مهال د دوی تر پلټنو لاندې دی.
تر شپږ نیمه بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځینې غړي وایي په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه بې وسلې سوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. د دې کمیسون یو غړي ازادي راډیو ته ویل ډیری هغه سیاسي ګوندونه چې د افغانستان په عدلي وزارت کې ثبت او رجستر سوي پر معیارونو برابر نه دي. عبدالله هننزی
د دې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم معیاري نه دي او پوځي فعالیتونه کوي. خغلی سالی زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو پوځي فعالیتونو خلک اندېښمن کړي دي.
اکثره حزبونه چې په افغانستان کې شتون لري اول خو دغه حزبونه ملي نه دي او که به ملي وي نو هغه اکثره مسلح غیر مسؤول کسان لري چې موږ تاسو بیرګ ګورو کله سری پول او جوزیان کې او په شمال کې کوم غیر مسؤول کسان چې دي هغه حزبونه باید جوازونه ته بيته واصل شي او واقعا حزبونه منځ ته راشي چې هغه ملي وي.
دا په داس حال کې د چلدې مخکې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مراستیال عبدالرشید دوستم د اکسونو د لری کولو په خبرګون د اسلامي جنبش غړو مظاهره وکړه چې د سیمایزو چارواکو په خبره مظاهره کوونکو وسلې هم درلودي. دغه شان په فاریاب، سرپول او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د جمعیت او جنبش ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي چې د سیمایزو چارواکو په خبره په فاریاب ولایت کې آن دغه نښتې د ځینو کسانو د زخمي کېدو او وژل کېدو لامل هم ګرځېدلې. خو د افغانستان د دې وزارت په دغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو پوځي فعالیتونه نه مني او وایي چې لا تر اوسه په دې اړه ورته کوم شکایت نه دی شوی. د دغه وزارت مرستیال سید محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل هغه ګوندونه چې پوځي فعالیتونه لري د قانون له مخې لغوه کیږي.
مطابق احکام قانون احزاب
کې دای وایي د قانون پر بنسټ د هغه ګوندونو په اړه موږ ته شکایت نه دی شوی کوم چې وسلوال لري او یا هم له وسلوالو ډلو څخه استفاده کوي. که چیرې پوځي فعالیت لري امنیتي بنسټونه باید موږ ته خبر راکړي څو د دا ډول ګوندونو د لغوه کولو لپاره موږ اقدام وکړو.
تشکیل نظامی داره په محکمه انجام بده.
خغلی هاشمی وایي تر دې د مشپېته سیاسي ګوندونه د افغانستان په دې وزارت کې ثبت دي خو په خبره هیڅ کوم ګوند د پوځي فعالیتونو اجازه نه لري. سیاسي کارپو عبدالوالي سمدی که هم د سیاسي ګوندونو ډېرښ د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخه کې ګټور بولي خو ټینګار کوي چې سیاسي ګوندونه باید په ټولو معیارونو برابر وسي او پوځي فعالیت ونه کړي.
موندل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت ځینې غړي وایي چې په هیواد کې لا هم ځینې ګوندونه پوځي فعالیت لري او غړي یې بې وسلې سوي نه دي. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو له دې جملې شمال څخه د دغو ګوندونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول سوي دي. د بدخشان دولتي مسؤلین وایي چې امکان لري د هوا په تودېدو سره د داعش ډلې هغه غړي چې ماتې خوړلې د پاکستان له لارې دغه ولایت ته ورسي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست د دې مطلب په څرګندولو سره وایي امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د بدخشان او د پاکستان د چترال ترمنځ سیمه وتړي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د افغانستان په شمال ختیځ کې د سوریې او عراق د داعش ډلې دره پیدا کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد نبی بیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه لارې چې دا ولایت له پاکستان سره لري تر اوسه هم خلاصې دي او دا اندېښنې موجود دي چې د هوا په ګرمېدو سره به د داعش ډلې په ګډون نورې بهرنۍ تروریستي ډلې بدخشان ته راوړي. نوموړی وایي قوي احتمال شته چې په روان کال کې هغه داعشیان چې په نورو هېوادونو کې ماتې خوړلې او یو شمېر نورې هغه ډلې چې په پاکستان کې روزل شوي راووړي تیر کال هم بدخشان ته راوختي وي او سږ کال هم اطلاعات موجود دي. لوی ستونزه دا ده چې د پاکستان او بدخشان ترمنځ کوم سرحد دی او په سرحدي پولیسو پورې اړه لري تر اوسه یې په تړلو نه دي بریالي شوي. د بدخشان ولایتي شورا هم په دې اړه جدي اندېښنې لري. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبد الله نجیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په سوریا او عراق کې ماته خوړلې د ایشان چې پاکستان ته تښتیدلې دې ولایت ته دراتلو په هڅه کې دي. دی وایي راپورونه موجود دي چې په عراق او سوریا کې د داعش او القاعده ماته خوړلې قوتونه پاکستان ته تللي او اوس لږ لږ د توپخانې کوتل لارې بدخشان ته داخليږي. د داعش موجودیت د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې لا وړاندې تایید شوی خو په وروستیو کې یو شمېر سرچینو تایید کړ چې دا ډله د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول سرپل کې هم را پیدا شوې ده. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له تاجکستان، چین او پاکستان سره ګډه سرحدي پوله لري. ولایت له څو کلونو را پدې خوا د دولت د مخالف وسلوالو د حضور شاهد دی. له دې وړاندې په دغه ولایت کې په کم اندازه د داعش ډلې شتون تایید شوی دی. په داسې حال کې چې امنیتي مسؤلینو په وار وار په دغه ولایت کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی خو د دې خبرونو خلاف له تېرې یوې میاشتې راهیسې په بدخشان کې د امنی او د ملي اردو د لیوا قمندانان حضور نه لري. د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد په دغه ولایت کې د دوو مهمو امنیتي مسؤلینو نشتون د امنیت لپاره لویه ننګونه وبلله. نوموړی وایي دا د بدخشان د سیمه ییز حکومت لپاره ننګونه او د اندېښنې وړ ده چې دوه تنه لوړ رتبه امنیتي مسؤلین اوس هم نشته. زما غوښتنه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو څخه دا ده چې باید د امنیت قمندانۍ او د ملي اردو د لیوا برخلیک معلوم کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بدخشان د امنیت قمندان غلام سخی غفوري او د ملي اردو د لیوا د قمندان نظر هم واخلو خو نه توانېدو. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له سویلو ډډه وکړه خو د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش ازادي راډیو ته وویل په بدخشان کې د لواده قمندان نشتون دا معنی نه لري چې هغه ولایت کې ملي اردو به سرپرست ده. د هغه په خبره په دغه ولایت کې د ملي اردو لیوا په هر حالت کې د داعش په ګډون د دولت د ټولو وسلوالو مخالفینو پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د بدخشان دولتي چارواکي وایي امکان لري د هوا په تودېدو سره د داعش غړي له پاکستان څخه دی ولایت ته ورسي. بلخوا د کندهار چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار په اتمه حوزه کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولی. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار د امنیت قمندانۍ د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځانګړو ځواکونو تېر شپه د کندهار ښار د اتمې افزیاړوند وابیانو په کالونۍ کې د داعش د جلب او جذب مسؤل نیولی. د دورانی په وینا د نیول سوي کس څخه پلټنې روانې دي تر څو په موضوع کې نور شکیل کسان هم ونیول سي. دورانی د نیول سوي کس د شهرت او دا چې څنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لپاره په کندهار ښار کې جلب او جذب کاوه په دې اړه نور معلومات ورنکړه.
د داعش ډلې د جلب او جذب مسؤل نیول سوي دي چې اوس مهال د دوی تر پلټنو لاندې دي.
کته هم د تیرو دوو کلونو راهیسې د جنوب د درو ولایتونو هلمند، زابل او روزګان څخه د داعش وسلوالې ډلې د پراخ حضور راپورونه خپرېږي خو دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې چارواکي د داعش ډلې سره په تړاو د یو کس د نیول کېدو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د روسیې ځینو دریځونو د سیمې او د نړۍ د نور هیوادونو عکس العملونه پارولې. روسیې هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د دغه هیواد یوه هیات په شمالي وزیرستان کې د طالبانو روزنیز کمپونه کتلي، خو شمالي وزیرستان ته د خپل هیات سفر تایید کړی دی. د روسیې له تازه عکس العمل څخه مو اجمل اند خبروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر رسنیو کې خبر شوی هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په دې وروستیو کې روسي هیات په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د روزنې کمپونه لیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په حواله د روسیې ټاس خبري شانس ویلي، یو روسي هیات چې د روسیې د پوز د لوی درستیز مرستیال جنرال استراکوف یې مشري کوله، په دې وروستیو کې د لوی درستیزانو ترمنځ د سلام مشورو د یو بل پړاو لپاره د پاکستان راولپنډۍ ښار ته تللی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د روسیې هیات لپاره پاکستانی لوري په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو پریزنټیشن ترتیب کړی و چې په ترڅ کې روسیې هیات ته په وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه هم معلومات ورکړل شول. او په دې هدف د روسیې هیات د شمالي وزیرستان مرکز میرانشا ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا له تراکرو آزاد شوی وروستل شوی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي په میرانشا کې پوځي هیات د دې خار هغه سیمې چې له ترهګرو پاکې شوې لیدلې. روسیه له طالبانو سره اړیکې لرل نه ردوي، خو تر اوسه پورې دا نه مني چې ګوندې دا هیواد له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. روسیه په داسې حال کې شمالي وزیرستان ته د خپل پوځي هیات سفر تاییدوي او د طالبانو د روزنې د مرکزونو لیدنه ردوي چې افغان حکومت او امریکایي چارواکي باور لري د حقاني شبکې په شمول د افغان طالبانو د روزنې ګڼ شمېر مرکزونه په شمالي وزیرستان کې پراته دي. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د روسیې او طالبانو د پراخیدونکو اړیکو په اړه اندېښنې ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمېر وکیلان هم وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رډیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسي پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي. د ډیورن پورې غاړه په دغه قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو مرکزونه دي چې اسلام آباد وایي د ترهګرو ډیر مرکزونه د سربیا زب د عملیاتو په ترڅ کې چې په 2014 کال کې پیل شوي له منځه تللي، خو کابل پر دې دا شک یو وایي په سیمه کې د هغه ترهګرو پر ضد چې افغانستان کې فعالیت کوي اقدامات نه دي شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل تاسې اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ومردل چې روسیې هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د دغه هیواد یوه هیات په شمالي وزیرستان کې د طالبانو روزنیز کمپونه کتلې دي. په دې اړه په وروستیو کې په ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو کې راپورونه خپاره شوي وه. افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ سوداګریز فورم یا چوکاټ جوړوي. د قزاقستان د سوداګرۍ او ترانزیت مسؤلانو هم د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. نور حال د واصل وصال پر راپور کې.
افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اړیکو په پیاوړتیا او ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی د شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان قزاقستان د تجارتي توسل په نوم کانفرنس ته ویل چې قزاقستان د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د یو پل حیثیت لري چې افغانستان د منځنۍ آسیا او یو شمېر نورو هیوادونو سره نښلوي.
قزاقستان یک حلقه بسیار مهم اقتصادي
قزاقستان د چین او روسیې د نخلولو د اتصال یو مهم ټکی دی چې افغانستان له دغو هیوادونو سره نخلوي او زموږ د سوداګرۍ لپاره تر ټولو لنډه لار ده. او دې موضوع ته افغان حکومت د سوداګرۍ عالي شورا ولسمشر ځانګړې پاملرنه لري.
ښاغلی الکوزی ویل چې د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ خونو مسؤلینو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او ګډې همکارۍ په هدف یو دوه اړخیز هوکړلیک هم لاسلیک کړی. اوس مهال افغانستان او قزاقستان هر کال د 320 میلیونو په ارزښت سوداګریز راکړه ورکړه لري چې 326 میلیونه ډالر پکې د افغانستان او 11 میلیونه ډالر د قزاقستان ونډه ده. د افغانستان عمده صادرات دغه هیواد ته سبزیجات، میوجات، قالینې او د مرمرو ډبرې دي، خو د وړو غنمو په برخه کې بیا قزاقستان افغانستان ته لوی صادرونکی هیواد دی. افغانستان په تیر یو کال کې 2 میلیونه ټنه وړو او غنم له منځنۍ آسیا څخه وارد کړي چې ډېره برخه یې له قزاقستان څخه ده. همداشان 40 قزاقي شرکتونو د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت په افغانستان کې پانګونه کړې ده. د افغانستان قزاقستان د سوداګرۍ تواصل په کانفرنس کې د قزاقستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤلینو د افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د قزاقستان د سوداګرۍ او پانګونې د برخې رئیس اسکر رینوف ویل
نو اړیکې افغانستان او قزاقستان
د افغانستان او قزاقستان افغانستان سوداګریز اړیکې مهمې دي. مونږ په افغانستان کې اوس هم سوداګري لرو او غواړو چې خپل سوداګري ته نور هم پراختیا ورکړو او په کار ده چې په دې برخه کې دوه اړخیزه همکاري وشي څو سوداګري پراخه شي.
افغانستان او قزاقستان له یو بل سره پخوانی سوداګریز اړیکې لري چې د شیرخان بندر د پروژې د بیرغونې او په یو شمېر نورو برخو کې د افغانستان سره همکاري کړې ده. افغان حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې ولري چې قزاقستان په دې برخه کې مهم رول لوبولی او دغو اړیکو ته د رسیدو لپاره د افغانستان مزل لنډولی شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر شپږ نیم بجو دوام کوي. دا مهال په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او شل دقیقې دي. ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان بهرنی سیاست او د نړۍ له هیوادونو سره د هیواد د اړیکو د ټینګولو هڅې بریالۍ ګڼي، خو وایي چې په کورني سیاست کې افغان حکومت پاتې راغلی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
له استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور څخه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له راستنېدو سره سم ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان بهرنی سیاست د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو او د بهرنیو مرستو د جلبولو هڅې بریالۍ ګڼي. دا خبره د افغانستان د اسلامي حرکت نوی مشر سید محمد علي جاوید د شنبې په ورځ د دغه ګوند د درېمې کانګرې په وروستۍ ورځ وکړه.
دولت وحدت ملی در سیاست خارجي خود به نظر من موافق
د ملي والی حکومت په بهرني سیاست کې زما په نظر بریالی دی. زموږ جمهور رئیس د بهرنۍ اړیکو په ټینګولو، د مالی چارو په تامینولو او د بهرنۍ مرستو په جلبولو کې ځانګړی هنر لري چې دا د ملت په ګټه ده او همدارنګه د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د هیواد سیاسي اړیکې په ښه توګه ټینګېږي.
ښاغلی جاوید چې د حرکت اسلامي په درېمه کانګره کې د حرکت اسلامي نوی مشر ټاکل شوی دی هم وویل، په دې وروستیو کې یوازې له پاکستان سره اړیکې لږې ترنګلی شوی، خو زه په دې برخه کې د افغانستان دریز په حق ګاڼم. افغان ولسمشر تیره اونۍ استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته سفرونه لرل چې د جمهوري ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د دغو سفرونو هدف د هیواد د کرنې، پوهنې، لوړو زده کړو، سوداګرۍ او اقتصادي سکتور د پراختیا په برخه کې د یادو هیوادونو د همکاریو جلبول دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو دوو کلونو کې ګاونډیو هیوادونو ته په سفرونو سربیره ځینو اروپایي هیوادونو ته هم سفرونه کړي او د سولې د ټینګښت، له تروریزم سره د ګډې مبارزې او اقتصادي پراختیا په برخه کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو همکاري جلب کړې ده. ارګوای د بهرني سیاست پیاوړتیا او د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې د ولسمشر غني له مهمو ژمنو څخه دي چې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستل شوي دي. د سیاسي چارو پوهان هم د افغانستان بهرنی سیاست او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د رغولو او ټینګولو هڅې ستایي، خو کورنۍ سیاست یې ناکام ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې ډاکټر کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل،
په نړیواله کچه کې برابر یلای د دغو خارجي سیاست یو همغږي ملاتړو هیوادونو تر منځ لاسته راغلی دی. منظور مې ناټو ملکونه دي، امریکا ده، کاناډا ده، ټول غربي ملکونه دي. داخلي سیاست کې زه فکر نه کوم چې موږ کوم لاسته راوړل ولرو. موږ ناهیلي یاستو. قانون ده حاکم او معاملې کېږي، ښه حکومتداري نه تنه منځ سره ده راغلی، بلکې موږ ډېر خوشحاتلي یاستو.
د حرکت اسلامي نوی مشر سید محمد علي جاوید هم د حکومت بهرنی سیاست بریالی ونه ګاڼه او هیله یې وکړه چې د حکومت مشران د اختلافونو پر ځای د هیواد ښېګڼې په پام کې ونیسي. خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې شاوخوا څلوېښت کلنو جنګونو د هیواد ټول سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښتونه زیانمن کړي او نوی حکومت له بل هر وخت څخه هسې تیزي کړي چې دا هیواد ورغوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ملالا یوسفزئی چې د نوبل د سولې جایزې ځوانه ګټونکې ده، د سولې لپاره د ملګرو ملتونو تر ټولو ځوانه سفیره هم انتخاب شوه. جزئیات له اجمل ان څخه.
نونس کلنه ملالا یوسفزئی به د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریس لخوا رسمن د دې سازمان د سولې استازي وټاکل شي او د خپل نوي رول د یوې برخې په توګه به په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د ودې لپاره کار کوي. د سواد دی پښتون ټبر انجلۍ ته چې د تعلیم د پراختیا یوه فعاله وه، هغه مهال د نړیوالو پام ور واوښت چې په 2012 میلادي کال کې سواد کې ښوونځي ته پر لاره د ښوونځي په موټر کې طالب وسلوالو پر سر په مرده کې وویشته. پاکستاني طالبانو دا د نجونو د تعلیم لپاره چې هغوی پرې بندیز لګولی وو د ملالۍ د کمپاین سزا بللې وه. ملاله په لندن کې له درملنې وروسته له دې ټپ ورغېده، خو له هغې راوروسته یې په نړیواله سطحه د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین پیل کړ. په 2014 میلادي کال کې نوموړې د نوبل د سولې جایزې تر ټولو ځوانه ګټونکې شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوترس په خپل بیان کې ویلي، آن د یو سخت خطر په وړاندې هم ملالی یوسفزی د ښځو، نجونو او ټولو خلکو د حقونو لپاره خپل نه بدلیدونکی تعهد په ډاګه کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل بیان کې زیاته کړې، د نوموړي هڅونکي فعالیت لا دمخه په نړۍ کې خلک هڅولي او جرأت یې ورکړې. اوس د ملګرو ملتونو د سازمان د سولې د تر ټولو ځوانې سفیرې په توګه ملالی یوسفزی کولی شي چې د یوې سولیزې نړۍ لپاره نور کار وکړي. ملالی یوسفزی چې په لندن کې له درملنې وروسته هملته اوسیږي او زده کړې کوي، د ملالی په نوم یو خیریه بنسټ هم لري چې پر مټ یې مخ پر ودې هیوادونو کې د تعلیمي پروژو ملاتړ کوي. نوموړي وخت پر وخت پر نړیوالو سټیجونو د نجونو د تعلیم په اړه ویناوې کوي. په تېره جولای میاشت کې رواندا او کینیا ته تللې وه او دغلته یې له سومالیا او بروندي څخه د کډوالو شو نجونو لپاره د تعلیمي اسانتیاو پر برابرولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سولې په نورو نړیوالو استازو کې سینمایي ستوري میشل ډوګلاس او لیوناردو دی کاپیریو هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د سولې استازي په داو طلبه توګه خپل وخت، استعداد او علاقه مندي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو خیریه چارو ته د نړیوالو د پاملرنې د اړولو په برخه کې لګي.
د سویډن پولیسو نن ویل هغه کس چې د تروریستي جرم په شک نیول سوی شي د سټاکهولم د وروستۍ حملې اصلي ترسره کوونکی وي. د سویډن صدر اعظم ویلي چې دغه بریدونه به د دوی ارزښتونه زیانمن نه کړي. تفصیل رضوان مراد نه.
د سټاکهولم د پولیسو وین لارس بستروم ویل دوی ګمان کوي کوم مشکوک کس چې نیول شوی ښایي هم هغه کس وي چې د جمعې په ورځ د یوې لارۍ په واسطه برید کې څلور کسان وژل. خو د پولیسو وین د دې تر څنګ چې د نیول شوي کس د هویت له ښودلو ډډه وکړه، دای هم وویل چې کېدای شي نور کسان هم د سټاکهولم په برید کې لاس ولري. د سویډن پولیسو د جمعې په ورځ یو کس چې شک پرې کېږي د هغې لارۍ چلوونکی و چې پر خلکو یوړل شوه د سټاکهولم په شمالي څنډه کې ونیو. د سویډن پولیس د جرمني د استخباراتي سرچینو په حواله وایي چې د سټاکهولم د بریټ مشکوک ترسره کوونکی 19 کلن دی او د ازبکستان وګړی دی. ځینې سرچینو ویلي چې د سویډن امنیتي چارواکو یو بل کس هم د حملې په تړاو توقیف کړی دی، خو سویډني مقاماتو دا رد کړی دی. سویډني چارواکو پر دې رپورټونو له تبصرې هم ډډه کړې چې وایي په حمله کې له کارول شوې لارۍ څخه زیاته اندازه 14 مواد ترلاسه شوي دي. په همدې حال کې د سویډن صدر اعظم د دې برید د غندلو تر څنګ ټینګار وکړ چې تروریستي فعالیتونه به د دوی ارزښتونه اغیزمن نه کړي. سټیفن لوفن ویل، دوی موږ هوډ کړی چې هیڅکله به پرې نه ږدو چې د دیموکراسۍ، ازادۍ او بشري حقونو ارزښتونه د کرکې خپرولو له امله زیانمن شي. د سویډن صدر اعظم زیاته کړه چې په راتلونکي کې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د هیواد د پولو ساتنه او امنیت نور هم ټینګ کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د سویډن په پایتخت کې د لارۍ په واسطه د شوي برید مسؤلیت نه دی منلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ترکیه کې د اپریل پر 14 هغه لنجمنه ټول پښتنه کې چې په یو پیاوړی ریاستي سیستم د دې هوا د اوسنی پارلماني سیستم د بدلولو په اړه ده. د رویټرز په حواله جزئیات له اجمل انس خبري.
د ترکیې معاصر جمهوریت نږدې و پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر ایرو رامنځته شو. د دې هیواد په اساسي قانون کې اوسنۍ وړاندې شوي بدلونونه په تیرې و پیړۍ کې د ترکیې په اوسنۍ حکومتي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون نه ګڼل کیږي. اردوغان تر یوې لسیزې زیات د ترکیې د عدالت او ترقۍ د ګوند څخه چې دا یې له بنسټي ښودونکو څخه دی د ترکیې صدر اعظم. نوموړی په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد ولسمشر شو چې دا مهال تر ډېره یوه تشریفاتي څوکۍ ده. د رویټرز خبري اژانس وایي اردوغان د همغه پایل راهیسي د خپل واک د پراخولو لپاره هڅه کړې او په دې لاره کې په سیاست کې له خپل شخصي شهرت او زور راوړونکي شخصیت څخه کار اخیستی. د نوموړي منتقدان تور پورې کوي چې رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د 2014 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا وروسته لسګونه زره قاضیانو، پولیسو، پوځي چارواکو، ژورنالیستانو او علمي شخصیتونو په بندي کولو خپل واک د ترکیې په سیاست کې پراخ کړی. د رویټرز خبري اژانس په وینا اردوغان همدارنګه د هغه خلکو خلاف هم ځپونکي اقدامات کړي چې د ترکیې د یو دیني عالم فتح الله ګولن د پلویانو شک پرې کیږي. ګولن د محل ترکیې بهر د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسي او د ترکیې حکومت دا تیر کال په کودتا کې پرې د لاس لرلو تور پورې کړی. که چیرې د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون نتایج شي نو ولسمشر به وکولی شي چې د یو سیاسي ګوند سره اړیکې وپالي. له دې سره به اردوغان وتوانېږي چې په عدالت او ترقي ګوند کې خپل مشرتوب وساتي. دا هغه څه دي چې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د ولسمشر بېطرفي به په بشپړه توګه له منځه ورسره ولاړه شي. خو د ولسمشر اردوغان پلویان بیا د ترکیې په اساسي قانون کې دا بدلون نه په داسې حال کې چې سیمه د کرکټ سره مخ ده د ثبات تضمین بولي. دوی وایي یو پیاوړی ریاستي سیستم به د ترکیې د امنیت په وړاندې هغه ګواښونه کم کړي چې په ګاونډي هیوادونو سوریه او عراق کې د روانو جګړو داعش او کوردي ملیشو لخوا ورته پیښ دي.
او په وروستۍ خبري مجله کې له سید سمی عباس سره اوسئ.
تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که اعضای ولسی جرگه میگویند بعضی از احزاب سیاسی افغانستان هنوز هم شاخه نظامی دارند. ملال یوسفزی سفیر صلح سازمان ملل متحد تعیین شد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سفر رئیس جمهور غنی پر از دستاورد بود. وزارت عدلیه افغانستان میگوید فعالیت حزب منخواهد شد که شاخه نظامی داشته باشد. ده جنگجوی مسلح در یک درگیری در پاکستان کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور به کشورهای استرالیا، اندونزیا و سنگاپور را پر از دستاورد می‌خواند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید در جریان این سفر چند قرارداد در بخش‌های مدیریت آب، معدن، زراعت، تحصیلات عالی و ساختمان سازی به امضا رسیده است.
استرالیا، سنگاپور و اندونزیا ته د ولسمشر
سفر رئیس جمهور به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور پر دستاورد بوده است. چند قرارداد در جریان آن امضا شده و رئیس جمهور از موجودیت ظرفیت و فرصت ها به آنان معلومات داده است.
آقای مینپال میگوید که رئیس جمهور در مورد ظرفیت و فرصت های موجود در افغانستان با مقامات و تاجران این کشورها صحبت کرده و آنان ابراز علاقمندی کردند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید هر حزب سیاسی که نیروی مسلح داشته باشد لغو خواهد شد. سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از ارگانهای امنیتی خواست تا در صورتی که حزب فعالیت نظامی داشته باشد به آنها خبر دهند.
مطابق احکام قانون احزابی که نیروهای مسلح داشته باشد یا با قوای مسلح در توانی قرار بگیره و اگر فعالیت نظامی داشته باشند باید ارگانهای امنیتی به ما خبر بده تا ما اقدامات بعدی را در ارتباط انحلال و حزب به محکمه انجام بدیم.
وی گفت که تاکنون در این راستا برای آنان کدام شکایت شریک ساختن نشده است. و قماندان امنیتی ولسوالی اوبی هرات میگوید بعد از ظهر امروز باشندگان ولسوالی اوبی و چشت شریف در شرق شهر هرات سرک این دو ولسوالی را به مرکز شهر مسدود کردند. مسدود شدن این دو سرک در اعتراض به حکم محکمه ابتدایی مبارزه با فساد اداری در کابل علیه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات صادر شده بود که صورت گرفته است. با گفته شیراقا الکوزه قماندان امنیه اوبه در حال حاضر چندین موتر از سنگ مرمر که از ولسوالی چشت شریف بارگیری شده بود هم متوقف شده است. قبل از این صبح امروز به این اعتراض شهرهای هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی بر روی ترافیک مسدود شده بود که تا کنون هم ادامه دارد. در یک درگیری در شرق شهر لاهور ده جنگجوی افراطی کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید طراح اصلی حمله تروریستی ماه فوریه لاهور نیز در جمع کشته شده است. اداره صحوی مبارزه با تروریسم در یک اعلامیه گفته که افسران پلیس صبح وقت امروز مصروف تحقیقات درباره حمله قبلی بودند که مورد هجوم مردان مسلح افراطی قرار گرفتند. در اعلامیه گفته شده که افسران خواهان کمک نیروهای تازه شدند و این نیروها جنگجویان افراطی را محاصره کردند. در اعلامیه همچنان آمده است که این جنگجویان مربوط گروه جماعت الاحرار شاخه جدا شده از گروه طالبان پاکستانی می باشند. گروه جماعت الاحرار مسئولیت حمله انتحاری ماه فوریه در لاهور را به عهده گرفته است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید در استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه علاوه بر رژیم اسد ایران و روسیه نیز مسئولند. نیکی هلی که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی میکرد گفت:
Now while the Syrian regime is responsible for the chemical weapons attack,
حال که رژیم سوریه مسئول استفاده از سلاح کیمیایی شناخته شده، سوریه یگانه مقصر قضیه نیست. حکومت ایران نیز در این امر مسئولیت زیاد دارد. این کشور سالهای سال است که از یک دیکتاتور دفاع میکند و ایران به نقش خود در خونریزی در سوریه ادامه میدهد.
هیلی خانم هیلی در ادامه سخنرانی خود از حکومت روسیه نیز یاد کرده که به گفته وی در بدرفتاری حقوق بشر از رژیم اسد حمایت میکند. وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید در ارتباط به تحولات سوریه سفرش به مسکو را فسخ کرده است. این سفر قرار بود که روز دوشنبه صورت گیرد. باریس جانسون امروز در اعلامیه گفته که تحولات در سوریه وضعیت را به طور بنیادی تغییر داده. او در این اعلامیه همچنان گفته است که اکنون اولویت او ادامه تماس با ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها در ارتباط به پیشبرد اجلاس G7 است که در 10 و 11 ماه اپریل برگزار می شود. در این اجلاس هماهنگی بین المللی برای حمایت از آتش بس در سوریه و شدت بخشیدن پروسه حل سیاسی در این کشور مورد بحث قرار می گیرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. اعضای ولسی جرگه می گویند بعضی از احزاب سیاسی افغانستان معیارهای تعیین شده را رعایت نمی کنند. یک عضو ولسی جرگه گفت:
باز با ایجاد شد که اونا همو کسانی که مسلح خیر مسئول کسان داشت اونا را خالی سلا نکد و دیگه میرا بود اونا را نتانست پورا کنه.
مقامات بدخشان میگویند بعضی از اعضای داعش با گرم شدن هوا از خاک پاکستان به بدخشان میروند. یک مقام ولایت حصار داشت:
قوات های شکست خورده داعش عراق و سوریه در پاکستان آمدن و اینا با ای که رای کتل توپخانه باز میشد داخل افغانستان و خصوصا بدخشان میشد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید 80 میلیون افغانی برای رسیدگی حادثات طبیعی به 33 ولایت اختصاص داده است. باران‌های اخیر در کندوز امیدواری را برای افزایش حاصلات للمی در این ولایت بیشتر ساخته است. و ملال یوسفزئی سفیر صلح سازمان ملل متحد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید برخی از احزاب سیاسی در این کشور هنوز نیز فعالیت‌های نظامی دارند. صالح محمد صالح، یک تن از اعضای این کمیسیون، روز شنبه با ابراز این مطلب گفت که در میان احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت شدند اکثر آنان معیاری نمیباشند. اما وزارت عدلیه افغانستان این مسئله را رد کرده میگوید تا کنون در رابطه با فعالیت نظامی احزاب سیاسی ثبت شده کدام شکایت به این وزارت نرسیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماری اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از حکومت می خواهد که کارکرد احزاب سیاسی را به گونه درست نظارت کرده و در برابر احزاب ثبت شده که تشکیلات نظامی دارند اقدام نماید. صالح محمد صالح، یک عضو این کمیسیون، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی احزاب سیاسی هنوز هم ملی و معیاری نبوده و فعالیت های نظامی نیز دارند. آقای صالح همچنان گفت فعالیت های نظامی برخی احزاب سیاسی خلاف قانون بوده و در برخی ولایات مردم را نگران ساخته است.
باز با ایجاد شد که اونا همو چیزی میاره که برای ایزب می بود امو را پورا نکد. امو کسانی که مسلح خیر مسئول کسان داشت اونا را خالی سلا نکد و کسی که دیگه میاره بود اونا را نتانست پورا کنه. ولی بازم بخاطر فساد بخاطر فشارا وزارت عدلیه برای جواز داده و ما امید داریم که پس دولت متوجه همین گپ باشه، یک نظارتی از کل ایزبای افغانستان بکنه که کدام ایزبا با ایزب میارای خود برابر نباشه، اما جوازه بگیره و از بش از بین ببره.
آقای سالی میگوید با در نظر داشته شرایط کنونی فعالیت چورین احزاب نگران کننده می باشد. این در حالی است که چند قبل به خاطر دور ساختن عکس های عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شهر مزار شریف اعضای جنبش اسلامی دست به تظاهرات زدند و مقامات محلی گفتند که تظاهر کننده ها اسلحه نیز داشتند. پس از آن در برخی ولایات از جمله فاریاب و سرپل نیز میان هواخواهان جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی تنش به میان آمد و به گفته مقامات محلی حتی در درگیری میان طرفداران این دو حزب در فاریاب چندین تن کشته و زخمی شدند. اما وزارت عدلیه افغانستان فعالیت نظامی احزاب سیاسی در این کشور را رد کردن میگوید تا کنون در این راستا کدام شکایت با این وزارت مطرح نشده است. سید محمد هاشمی معین اداره این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قانون حزبی که نیروی مسلح داشته باشد از سوی این وزارت لغو خواهد شد.
مطابق احکام قانون احزابی که نیروی مسلح داشته باشد یا با قوای مسلح در توانی قرار بگیره یا با قوا متوسل شود و همسال مسائل تا به حال به ما شکایتی نرسیده و اگر فعالیت نظامی داشته باشند باید ارگان‌های امنیتی به ما خبر بده تا ما اقدامات بعدی را در ارتباط انحلال و حزب سیاسی که تشکیل نظامی داره به محکمه انجام بدیم.
آقای هاشمی میگوید تا کنون 60 حزب در این وزارت ثبت شده اما به گفته وی هیچ یک از این احزاب مطابق قانون اجازه فعالیت نظامی را ندارد. عبدالولی صمدی یک تن از کارشناسان سیاسی افغان هرچند تعداد احزاب را برای تقویت دموکراسی مهم میداند اما تاکید میکند که احزاب باید معیاری بوده و هیچ نوع فعالیت نظامی نداشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان محلی در بدخشان می گویند با گرم شدن هوا ممکن داعشیان شکست خورده از عراق و سوریه به پاکستان آمده و از آنجا به این ولایت بیایند. سرپرست قمندانی امنی این ولایت با بیان این مطلب میگوید نیروهای امنیتی هنوز موفق نشدند تا سرحد میان این ولایت و چترال پاکستان را ببندند. همزمان با این نگرانی ها والی بدخشان میگوید نزدیک به یک ماه می شود که قمندان امنیه و قمندان لوای اردوی ملی در این ولایت حضور ندارند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی به فیض‌آباد مرکز بدخشان رفته و در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
در شمال شرق افغانستان نگرانی تازه از احتمال حضور داعشیان سوریه و عراق بالا گرفته است. محمد نبی بیان آمر امنیت و سرپرست قمندانی امنی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی میگوید راههایی که از این ولایت به پاکستان منتهی میشوند هنوز باز است و این نگرانی وجود دارد که با گرم شدن هوا جنگجویان خارجی به شمول داعشیان به این ولایت بیایند.
این احتمال قوی وجود دارد که در سال جدید و پاره از داعشی که از کشورهای دیگر شکست خوردند و مخصوصا غیر از داعش هم نیروهایی که در پاکستان همیشه تربیت شدند و متاسفانه تربیت میشن و تجهیز میشن به بدخشان در سالهای گذشته هم آمدن در سال جدید هم اطلاعات زیاد وجود داره که میان. یک مشکلی که در مرز مشترک بدخشان با پاکستان هست که اون مربوط قوای سرحدی میشه، مربوط پلیس امنی نیست و قوای سرحدی با مشکلاتی که داره نتونستن که تو هنوز مرز توپخانه را بند سازن.
شورای ولایتی این ولایت نیز این نگرانی ها را جدی میداند. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفته است داعشیان شکست خورده در سوریه و عراق که به پاکستان فرار کردند در تلاش آمدن به این ولایتند.
گزارش‌های وجود دارد که قوت‌های شکست خورده داعش و در مجموع القاعده از عراق و سوریه در پاکستان آمدند و اینا کم کم با اینکه راه کتل توپخانه باز میشه دوباره داخل افغانستان و خصوصا بدخشان میشه و متأسفانه حکومت هیچ نوع توجهی بر خاطر حفظ امنیت این سرحد نکرده.
حضور داعش بیشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به خصوص ننگرهار تایید شده است و اما اخیراً برخی منابع تایید کردند که این گروه در بخش‌های از شمال افغانستان به شمول سرپل حضور پیدا کردند. بدخشان از ولایت‌های شمال شرقی افغانستان است و با تاجکستان، چین و پاکستان سرحد مشترک دارد. این ولایت از چند سال به این سو شاهد حضور گروه‌های مسلح مخالف دولت به شمول طالبان بوده است و حضور داعش در این ولایت پیش از این کمتر تایید شده است. ولی بدخشان تایید می‌کند که در حال حاضر ولسوالی‌های یمگان و وردوج به گونه کامل در اختیار طالبان قرار دارد و بخش‌های از ولسوالی جرم نیز زیر کنترل این گروه است. در حالی که مقام‌های امنیتی بارها از راه‌اندازی عملیات گسترده در این ولایت خبر دادند، اما برخلاف این خبرها، قماندان پلیس و قماندان لوای اردوی ملی از نزدیک به یک ماه در این ولایت حضور ندارند. احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان نبوده دو مقام مهم امنیتی را در این ولایت یک نگرانی برای امنیت این ولایت می‌خواند.
با یقین که یک چالش هم است و نگرانی برای حکومت محلی هم است و برای مردم بدخشان هم نگرانی است که دو تا از مسئولین بلندپایه این ولایت هنوز هم در اونجا وجود نداره. تقاضای ما از وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخلی است که باید سرنوشت قماندانی امنیه و قماندانی لوا را باید اونا حضور و تعیین بکنن.
تلاش کردیم در این باره نظر قماندان لوای اردوی ملی و غلام سخی غفوری قماندان امنی بدخشان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. وزارت امور داخله در این باره اظهار نظر نکرده، اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید نبود قماندان لوا به معنای این نیست که اردوی ملی در بدخشان فاقد سرپرست باشد. به گفته وی لوای اردوی ملی در بدخشان در هر حالت آماده مبارزه در برابر تهدیدات مخالفان مصالح دولت به شمول گروه دولت اسلامی یا داعش است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، فیض آباد، بدخشان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت باید برای فسخ و یا تغییر شرایط قرارداد استخراج معدن مس عینک اقدام کند. شماری از اعضای ولسی جرگه نیز به این باورند که هیچ امیدواری در حال حاضر برای عملی شدن این قرارداد وجود ندارد. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید مذاکرات درباره پروژه مس عینک با کمپانی چینایی هنوز هم ادامه دارد. این در حال است که تلویزیون CNBC گزارش داده که طرح چین برای استخراج معدن مس عینک افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
با آنکه دقیقا 9 سال از عقد قرارداد استخراج معدن مس عینک می گذارد، اما هنوز هم هیچ اثری از تلاش برای آغاز کار عملی در این معدن دیدن نمی شود. دیدبان شفافیت افغانستان قرارداد استخراج مس عینک را از بدترین قراردادها در بخش معدن کشور می خواند. سید اکرام افضلی رئیس نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای فسخ و یا تغییر در شرایط این قرارداد باید اقدام کرده و راه را برای کار عملی در این ساحه هموار بسازد.
به خاطر ضعف انحصار باید که با حکومت چین، حکومت افغانستان باید صحبت کنه و بالاخره راه را به خاطر فسخ از قرارداد هموار کنه و از طریق یک پروسه رقابتی جدید و یا هم از طریق تغییر دادن شرایط قرارداد پروسه مدنکاری باید در معدن مس عینک آغاز گردد.
این در حال است که تلویزیون CNBC به تازگی گزارش داده که طرح چین برای استخراج معدن مس عینک به حالت تعلیق درآمده است. در این گزارش آمده که پروژه مس عینک پس از آن با چالش‌های جدی مواجه شد که رئیس عمومی کمپانی MCC به اتهام فساد اداری از حزب کمونیست چین خارج گردید. قرارداد استخراج مس عینک در 8 ماه اپریل سال 2008 میلادی میان کمپانی MCC چین و حکومت افغانستان امضا شد. مطابق این قرارداد که به ارزش 3 میلیارد دلار عقد شده، کمپانی MCC مکلف است تا سالانه 400 میلیون دلار به حکومت افغانستان بپردازد. تسهیلات برای استخراج مس را فراهم و از این طریق زمینه کار را به هزاران افغان مهیا بسازد. مطابق با قرارداد انتظار می‌رفت کار استخراج معدن مس عینک 4 سال قبل، یعنی در سال 2013 آغاز شود. اما کشف آثار باستانی در ساحه، مشکلات امنیتی و برخی مسائل دیگر سبب شد که تاکنون این روند آغاز نشود. محمد ذکریا سودا، عضو کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر هیچ امیدواری برای آغاز کار عملی استخراج معدن مس عینک وجود ندارد.
تنها چیزی که اونا خواستن در قرارداد به اصطلاح ما در انحصار بگیرن و فردایی که ضرورت میشه بتونن استخراج بکنن، ولی در شرایط کنونی حداقل امیدی ندارم که قرارداد تطبیق شود و به نفع افغانستان یک چیزی به بیاید.
اما سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر، در صحبت با رادیو آزادی گفت تمامی مشکلات و موانع در ولایت لوگر در برابر استخراج معدن مس عینک برطرف شده و مردم خواهان آنند تا کار عملی این پروژه هر چه زودتر آغاز شود. در این حال محمد صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به رادیو آزادی گفت تاکنون 3000 اثر باستانی از ساحه معدن مس عینک انتقال یافته و هنوز نیز کار در این زمینه در ساحه ادامه دارد. بر اساس قرارداد استخراج معدن مس عینک، دو جانب در فاصله هر 5 سال باید شرایط اقتصادی قرارداد را
ارزیابی کنند. در فصل 11 همین قرارداد آمده اگر کمپانی ام سی سی چین پس از 5 سال از گذشت عقد این قرارداد تولید و انتقال تجارتی نداشته، مالیات را نپردازد و تخلف کند، حکومت افغانستان حق دارد قرارداد استخراج مس عینک را با این کمپانی فسخ کند. در این میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید هنوز هم مذاکرات حکومت با کمپانی چینایی ام سی سی ادامه دارد. ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زودی گفت هیچ سخنی از فسخ و یا تعلیق قرارداد مس عینک تا کنون مطرح نشده است.
چیزی که بسیار واضح است که ما تحت مذاکرات هستیم و مذاکره میکنیم. وزارت همراه کمپانی از فسخ قرارداد هیچ خبری نیست و کپی هم نیست. هنوز نتیجه مذاکرات معلوم نیست.
این در حال است که وزارت معادن و پترولیم افغانستان یک سال قبل نیز گفته بود که مذاکرات در این مورد جریان دارد، اما داوودشاه صبا وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را به ضرر این کشور خوانده گفته بود که اگر در امضای همچو قراردادهای بزرگ اشتباه رخ دهد جبران ناپذیر خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید برای رسیدگی به حوادث احتمالی طبیعی در سال روان خورشیدی 80 میلیون افغانی به 33 ولایت کشور اختصاص داده است. وایس احمد برمک روز شنبه در اجلاس استجوابیه ولسی جرگه گفت حکومت افغانستان برای کاهش خطرات حوادث طبیعی کمک‌های را انجام داده و به همکاری جامعه جهانی برنامه‌های را نیز آماده اجرا کرده است. اما وکلا انتقاد کردند که کمک های صورت گرفته با آسیب دیدگان حوادث طبیعی کافی نبوده و خواهان تلاش های بیشتر در این راستا شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی اطمینان می دهد که با همکاری مؤسسات بین المللی برنامه های مؤثر در خصوص رسیدگی به حوادث طبیعی روی دست گرفته شده است. وایس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان روز شنبه در نشست استجوابه ولسی جرگه از رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث در ولایت اطمینان داده و تاکید کرد که در سال جاری خورشیدی نیز آمادگی های لازم اتخاذ شده است.
در 33 ولایت افغانستان ما 80 میلیون افغانی باز از 1 میلیون شروع تا به 5 میلیون افغانی ما در ولایت های خود پول نقد داریم. در حساب خود که هیچ کو باز دیگه پول مشکل نداره. برای 28493 فامیل در 34 ولایت افغانستان باز ذخایر مواد غذایی و غیر غذایی که جز آمادگی ما برای 96 و بنمی 3 ماه پیشی که احتمال خطرات بیشتر میره فعلا در اختیار حکومت افغانستان.
آقای برمک همچنان از آغاز کمک ها به 100 هزار فامیل بیجا شده از ولایت های ناامن، ساخت 20 هزار سرپناه به همکاری موسسه اکتید و فرستادن 100 میلیون افغانی برای توزیع به عهدت کنندگان افغان از پاکستان در تورخم را بخش دیگری از تلاش های حکومت عنوان کرد. ولسی جرگه وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی را به خاطر زیان های وارد شده حوادث طبیعی در برخی مناطق به خصوص سیلاب های اخیر در هرات به این جرگه فراخوانده بود. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که این سیلاب ها تلفات را در پی نداشت، اما خسارات زیاد مالی به مردم وارد شده که حکومت مبلغ 5 میلیون افغانی را با آسیب دیدگان هرات ارسال نمود. وی از فرستادن 38 میلیون افغانی دیگر که از سوی ریاست اجرایه منظور شده است نیز برای کمک به آسیب دیدگان در آن ولایت اطمینان داد. آقای برمک همچنان گفت که در سال گذشته به بیشتر آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی در ولایات کمک های غذایی و غیر غذایی صورت گرفته است، اما وکلا انتقاد کردند که کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی کافی نبوده و در ضمن از سوی مسئولان ریاست های ولایات و مستقیم به صورت درست توزیع نشده است. صالح محمد سلجوقی و میربدخان منگل دو تن از این وکلا.
وقتی که سیلاب وارد خانه یک افغان میشه، علاوه بر آرد و نان و لباس و جهیزه عروس یا خانم از او با تمام وسایل زیر یک بار گرفته میبره، ولی بخش رسیدگی حوادث به اینجا کارهای میکنه به مسابقه یک مسکن، امکانات بسیار کم داریم.
خوست که دی حوادث و
سیاست و یا مدیریت حوادث در خوست گندم را که قبلا شما با آن ولایت فرستاده بودید درست مدیریت نکرد، با آنجا همه حریق شده و از بین رفت و هیچ کس از آن استفاده نکردند.
این در حال است که وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان اطمینان می‌دهد که سروی خطرات و نقشه برداری مناطق مختلف افغانستان از سوی بانک جهانی تکمیل شده و تلاش‌ها برای وصل نمودن ریاست‌های حوادث ولایت با مرکز به خاطر کاهش حوادث ادامه دارد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت کندز بارندگی های موسمی امسال را برای افزایش کشت حاصلات مهم می داند. زانوین کندز نیز ریزش باران های پیهم را که در ماه حمل سال جاری صورت گرفت مایه خیر و برکت در بخش افزایش حاصلات زراعتی خوانده و از آن ابراز خوشبینی کردند. اجمل آریان از ولایت کندز گزارش دارد که با هم می شنویم.
عبدالبصیر فقیری، آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری کندز بر رادیو آزادی گفت که ریزش پیهم باران در ساحات مختلف این ولایت زمینه را برای کشت زراعت مساعد ساخته است. آقای فقیری بیان نمود که توزیع تخم‌های بذری برای زارعین و مساعد شدن شرایط برای کشت زراعت در کندز امیدها را برای یک سال پرفیض و فراوانی حاصلات تقویت کرده است.
خوشبختانه در ماه حمل باران‌های موسمی بهاری متواتر بارده که یک کار بسیار خوب شده که برای زراعت و کشت زراعت ما بسیار مفید و خوب است، بسیار به موقع بارده که برای زراعت للم و آبی خیلی مفید و خوب است. امید است که در سال پیش رو داریم کشت زراعت ما خوب شود و زارعین ما حاصل بسیار خوب و بهتر مدست بیارند.
در همین حال شماری از زارعین کندز سال پیش رو را از راهگذر بهتر بودن کشت زراعت یک سال پر برکت و توأم با فراوانی حاصلات می دانند. عبدالکریم یک تن از دهقانان ولسوالی چهاردره کندز می گید که حالا گندم زمین های او کاملا نمو کرده است.
سکال خداقت و باران جزال لدید فیلان خی و رخ تادر
این سال باران پای هم بارید و ما امیدوار هستیم که در سال آینده کشت زراعت خوبی داشته باشیم تا مشکلات اقتصادی ما حل گردد و ما از مسئولان دولتی می خواهیم که برای فروش محصولات زراعتی ما بازار فروش مناسب پیدا کنند تا دهقانان بر پای خود ایستاد شوند. بهتر بودن وضعیت اقتصادی زارعین از دید شماری از باشندگان کندز نیز به سود مردم و جامعه می باشد. اسدالله یک تن از دکانداران شهر کندز بدین باور است که کندز یک ولایت زراعتی است. انکشاف زراعت ارتباط مستقیم به بهتر بودن معاملات و اقتصاد اقشار مختلف جامعه دارد.
این سال انشاءال یک سال خوب است اگر خدا بوده. هم یک شاعر میگه که سالی که نیکوست از بهارش پیداست. بسیار سال خوبش است انشاءال سال بسیار خوب است. اگر در ماه ثور و جوزا کدام نامی زیادتر اگر بره انشاءال سال خوب است. اصلا همی زیر بنای یک دولت همی زراعت است و در ضمنش معارف است و مدنیات است.
کندز یک ولایت زراعتی است و اکثرت مردم این ولایت مصروف زراعت و مالداری هستند و در گذشته این ولایت به نسبت بزرگترین تولید کننده محصولات زراعتی لقب کندوی افغانستان را داشت و قسمت عمده نیازمندی غلجات کشور را تامین می نمود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد ملاله یوسفزئی را به حیث پیام‌آور صلح این سازمان برگزید. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز شنبه گفت ملاله یوسفزئی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل به زودی جوانترین سفیر صلح سازمان ملل متحد خواهد شد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
انتونیو گوتیرس منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت او ملاله یوسفزئی 19 ساله را با بلندترین نشان افتخار ملل متحد در میان ادبای جهان برگزیده و این خبر روز دوشنبه رسما اعلان می شود. ملاله در سال 2012 میلادی پس از آن که طالبان مسلح با فایر بر سرش در بحث مکتب او را زخمی کرد به حیث چهره بین‌المللی عرض اندام نمود. طالبان او را به خاطر ترویج معارف در میان دختران هدف تیراندازی قرار دادند. ملاله که در این حمله طالبان شدیداً زخم برداشته بود پس از تداوی در بریتانیا صحت یافت و به زندگیش در این کشور ادامه داد. او در مکتب در بریتانیا با آموزش پرداخت. بعد از آن او صندوق کمک به آموزش دختران را ایجاد کرد. ملاله از آن سال به این سو ترویج آموزش دختران را بخشی از حل خشونت علیه زنان و دختران خوانده و به این منظور به چندین کشور جهان سفر کرد. او در سخنرانیش در کمپ پناهندگان در رواندا و کینیا در ماه جولای سال گذشته وضعیت دختران را در بروندی و سومالی برجسته ساخت. همین فعالیت و تلاش‌های ملاله یوسفزئی باعث شد تا او جایزه صلح نوبل را در سال 2014 میلادی کسب کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت ملاله حتی با مواجه شدن به خطر نشان داده است که به حقوق زنان، دختران و همه مردم تعهد راسخ دارد. آنتونیو گوتیرس افزود فعالیت شجاعانه او در ارتباط با آموزش دختران همین اکنون تعداد زیادی را در سراسر جهان تشویق نموده است. او افزود ملاله اکنون به حیث جوانترین سفیر صلح سازمان ملل متحد میتواند در ایجاد جهان عادلانه و صلح‌آمیزتر کمک بیشتر نماید. سازمان ملل متحد میگوید سفیران صلح این سازمان وقت، استعداد و علاقه خود را در عرصه‌های مختلف روی جلب توجه جهانیان به کار این سازمان به خرج میدهند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.